دولس بجې شوې زمونږ غږ لا ازادي راډیو او قدر من اوریدونکو په دې خبرونه کې په زیاته برخه کې د ازادي راډیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. یو لنډه خبری برخه هم لرو چې هڅه به وکړو په فراه ولایت کې د وروستیو امنیتي تحولاتو په اړه له وروستیو حالاتو تاسو خبر کړو، خو تر هر څه مخکې پام وکړئ خبرونو ته. د مهمو خبرونو سر لیکونه. سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او د ولسوالۍ اوس د دوی په محاصره کې ده. راپورونه وایي چې وسلوالو طالبانو د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی او په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې راټولیږي چې د 2011 کال د سپتمبر د 11مې تروریستي حملې وشوې. بشپړ خبرونه. راپورونه وایي چې سلګونه وسلوالو له پرون رئیس د فراه ولایت پر خاک سفید ولسوالۍ حمله کړې او دا ولسوالۍ اوس په محاصره کې ده. د خاک سفید امنیه قمندان عبدالجبار ازادۍ راډیو ته وویل چې د ولسوالۍ پر مرکز او نږدې کلیو حملې شوي او جګړه اوس هم هلته روانه ده. د ده په وینا د شاوخوا کلیو خلکو خپل کورونه پریښي او نورو ځایونو ته کډه شوي دي. د خاک سفید امنیه قمندان جګړه درنه بولي او وایي چې پوځي مرستې ته سخته اړتیا شته. هغه په دې جګړه کې د اوښتې مرګ ژوبلې په اړه څه نه دي ویلي. د وسلوالو طالبانو ویان قاري یوسف احمدي وایي چې خاک سفید ولسوالۍ محاصره کړې او ګڼ شمېر افغان سرتیرو ته یې مرګ ژوبله اړولې ده. په دې اړه تفصیل د همدې خپرونې په دوام کې راځي. له بلې خوا وسلوالو طالبانو تېره شپه د بګرام پر هوایي اډه د توغندیو برید کړی. چارواکي وایي دې برید چې پرون شپه ناوخته ترسره شو هیڅ راز انساني تلفات نه دي اړولي. اسوشیتد پرس خبري آژانس د بګرام ولسوالۍ د امنیه قمندان معصوم فرزي له قوله خبر ورکوي چې وایي تېره شپه په 9 بجو شاوخوا د بګرام پر هوایي اډه څلور توغندي وویشتل شول چې که څه هم درې په اډه کې دننه ولګېدل خو تلفات یې نه درلودل. فرضي وایي چې له پیښې وروسته سمدستي سیمې ته سرتیري واستول شول څو برید کوونکي ولټوي. ملګرو ملتونو په افغانستان کې د خوړو پر نه خوندیتوب اندېښنه څرګنده کړې او ویلي دي چې له هرو څلورو افغانانو څخه یو د خوړو د نه خوندیتوب له ستونزې سره مخامخ دی. د خوړو د خوندیتوب او کرنې د کلستر FSAC د راپور له مخې په افغانستان کې د هغو خلکو شمیر دوه چنده شوی چې د خوړو له نه خوندیتوب سره لاس ګرېوان دي. راپور یادونه کوي چې د مرستو کمښت دا ستونزه لا زیاتولی شي. د خوړو د نړیوال پروګرام استازی وحیدالله امانی ازادۍ راډیو ته وویل چې ملګری ملتونه پر روان ژمي کې له اړو افغانانو سره د مرستې لپاره 1.5 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري.
همدا اوس موږ د بودیجې له کمښت سره مخامخ یو او د 1.5 میلیونه په شاوخوا کې ډېر عاجلو مرستو ته اړتیا لرو چې هغه موږ هغه سیمو ته چې لارې بندې یا بیا تقریبا شپږ میاشتې ژمی پکې دوام لري خوراکي توکي ورسوو.
په راپور کې چې ملګرو ملتونو او څو همکارو ادارو یې په ګډه برابر کړی د هغو افغانانو شمیر چې د خوړو د نه خوندیتوب له کبله د خپلو ځمکو خرڅلاو یا له خپلو خپلوانو څخه مرستې غوښتو ته اړوځي له 1.5 میلیون زیات ښودل شوی چې د تیر کال په پرتله څه باندې 3 لکه کسان پرې زیات شوي دي. یو هالنډۍ میرمن له برمته نیونکو سره د یو اتیا ورځو له تیرولو وروسته پرون خوشې شوه. میرمن آنیا دی بیر چې له 1500 کلونو را په دې خوا یې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو او په وروستیو څو کلونو کې په کابل کې د یوې CVC غیر حکومتي ټولنې لپاره کار کاوه. له ډېرې مودې راهیسې په کابل کې اوسېده او د جون په 22مه په کابل کې په رڼا ورځ د څلورو وسلوالو کسانو لخوا وتښتول شوه. د هالنډ د بهرنیو چارو وزارت تېره شپه په یو بیان کې وویل چې میرمن دی بیر په کابل کې د هالند په سفارت کې ده او روغتیايي حالت یې د ډاډ وړ دی. په پام کې ده چې په نیویارک کې نن لسګونه زره کسان په هغه ځای کې چې د 2011 کال د سپتمبر په 11مه تروریستي حمله وشوې راټول شي او د دې پیښې د 14مې کلیزې په مراسمو کې ګډون وکړي. د سوداګرۍ د نړیوال مرکز پخوانۍ ودانۍ چې دا حمله پرې وشوه اوس په یادګاري څلي او یو موزیم بدل شوی دی. د دې مراسمو په ترڅ کې به زنګونه وغږول شي او د هغو شاوخوا 3000 کسانو نومونه به په لوړ غږ واخیستل شي چې د القاعده شبکې لخوا پر دې ودانیو د څلورو تښتول شویو مسافروړونکو الوتکو د جنګولو په نتیجه کې ووژل شول. دوه الوتکې د سوداګرۍ د نړیوال مرکز په ودانۍ راپریوتې او یوه په واشنگتن ډی سي کې د امریکا د دفاع وزارتیا پنټاګون له پنځه ګوټیزې ودانۍ سره وجنګول شوه. یوه بله الوتکه وروسته له دې چې تروریستان د مسافرو له مقاومت سره مخامخ شول په پنسلوانیا کې په یوه کرونده کې نسکوره شوه. ولسمشر اوباما به د مریلند په یو پوځي مرکز او دفاع وزیر اش کارټر به په پنټاګون کې په جوړه شوې یادغونډه کې ګډون وکړي. د امریکا په سنا کې له ایران سره د اټومي موافقې لپاره په لومړي ځل رایه اخیستو کې د دې موافقې د ردولو هڅه ناکامه شوه. د دې موافقې د بریالیتوب لپاره شپېتو رایو ته اړتیا وه، خو نتیجه 85-42 په وړاندې شوه. اکثر ډیموکراتانو د موافقې په پلوي او جمهوري غوښتونکو یې پر ضد رایه ورکړې. د کانګرس غړي یوه بله اونۍ وخت لري چې له ایران سره د اټومي موافقې په اړه چې پر دې هیواد لګول شوي بندیزونه په تدریجي ډول فسخ کوي څېړنه وکړي. له موافقې سره سم تهران ژمنه کړې چې خپل لانجمن اټومي پروګرام به محدودوي. ایران او د نړۍ شپږو لویو قدرتونو له څو کلونو خبرو وروسته د جولای په 14 نیټه په ویانا کې دا موافقه لاسلیک کړه. ولسمشر اوباما ژمنه کړې ده چې که کانګرس دا موافقه رد هم کړي دای به یې پرېکړه ویټو کړي. ښاغلی اوباما وایي چې په سنا د خپلې ویټو د ملاتړ لپاره کافي رایې هم لري. انتقاد کوونکي چې اکثر جمهوري غوښتونکي دی وایي چې ولسمشر اوباما په دې خبرو کې ایران ته له حده زیات امتیازونه ورکړي دي. تر اوسه معلومه نه ده چې آیا د سنا مشران به په دې مقصد بیا هم د رایه اخیستو غوښتنه وکړي کنه. د یو بل خبر له مخې د برتانیا، فرانسې او جرمني مشرانو له ایران سره د اټومي موافقې ملاتړ کړی. د برتانیا صدراعظم دیوید کامرون، د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولاند او د جرمني صدراعظم انګیلا مرکل د واشنگتن پوسټ ورځپاڼې په سرمقاله کې لیکلي، په داسې حال کې چې بلا تکلیفي په ټوله نړۍ کې اوج ته رسېدلې د ایران د اټومي موافقې په اړه د امریکا په کانګرس کې د روانې اونۍ رایه اخیستنه د ډیپلوماسۍ د اغېزمنتوب د ښودلو لپاره یو ښه فرصت دی. کامرون، مرکل او اولاند لیکلي چې دا موافقه چې د ایران لپاره د اټومي وسلې د ترلاسه کولو ټولې لارې بندوي د دوه کاله سختو او مفصلو خبرو نتیجه ده. او د عراق په لویدیز انبار ولایت کې یو جګپوړی مقام د اسلامي دولت ډلې یادایش لخوا د ویشتل شوي هاوان په چاودنه کې ټپي شوی. د انبار ولایت د مرکز رمادي د جنوبي سیمې همایره چارواکو ویلي فالح ال عیساوي پرون په داسې حال کې ټپي شو چې د داعش پر ضد د پوځي عملیاتو د تفتیش په حال کې و. عیساوي چې د انبار د ولایتي شورا مرستیال مشر دی له دې پیښې وروسته بیرته پوځي اډې ته ستون شو. رمادي په مې میاشت کې د داعش د وسلوالو لاسته ورغی، که څه هم د عراق صدراعظم حیدر العبادي ژمنه کړې وه چې رمادي به په څو ورځو کې له داعش څخه بیرته ونیسي، خو عراقي ځواکونو په دې ولایت کې د هغو سیمو د بیرته نیولو لپاره چې داعش ولکه پرې ټینګه کړې ډیر ورو په مخ روان دي. دا خبرونه زمون غږ له ازادۍ رادیو او قدرمن اوریدونکو په څو شیبو کې د ازادۍ رادیو مجلې 19 پروګرام خبريږي. خو لکه څنګه چې په خبرونو کې مو واوریدل، د پرون رئیس د فراه ولایت په خاک سفید ولسوالۍ سلګونه وسلوالو حمله کړې او د وسلوالو طالبانو سرچینو ویلي چې دا ولسوالي اوس د دوی په محاصره کې ده. د خاک سفید د امنیتي حالت په اړه د نور تفصیل لپاره دا شیبه په فراه کې د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت د ټلیفون په مستقیم ارتباط را سره دی. فطرت صاحب، وروستي معلومات څه دي له خاک سفید څخه؟
د فراه خاک سفید ولسوالۍ باندې د وسلوالو طالبانو سخت بریدونه پیل شوي. د امنیتي چارواکو په خبره څو شېبې مخکې هم ما د دغه ولسوالۍ د امنیت قمندان سره خبرې وکړې. امنیت قمندان وایي چې جګړه اوس هم روانه ده او دوی چې کوبکي ځواکونه ورغلي وو هغوی هم د وسلوالو طالبان د بل کمین سره مخامخ شوي دي. د خاک سفید ولسوالۍ په څو برخو کې چې ویلی د خوشکاوي او خوځو دا منطقې او همداشان په خپل ولسوالۍ په مرکز باندې اوس هم جګړه روانه ده. دا خبره چې د سیمې څخه هم ځینې خلک ځینې خپل کورونه بار کړي د سیمې څخه پکې جګړه درنه وه او اوس پورې چې موږ معلومات ترلاسه کړي دي دوه ماشومان هم په دې جګړې کې چې په کور کې د هوان د لګېدو له امله ټپیان شوي دي. ویل کېږي چې دواړه لور ته درنه مغزوب راوستې ده، خو ځکه چې د خاکسفۍ د ولسوالۍ د فراه څخه ډېر لرې ده نو تر اوسه دقیق معلومات نشته چې څومره کسان به د دواړه لورو وجل شوی یا
بله فطرت سب
خو مرگ جوغل وی درنده ده
فطرت سب مخکې په خاک سفید کې د داعش د وسلوالو د حضور په اړه راپورونه هم ورکړل شوي وو. دا جګړه په دې جګړه کې وسلوال طالبان ګډون لري که هماغه د داعش وسلوال دي؟ دقیقا څوک دي؟
د سکلي څخه هم چې موږ معلومات کړي دي او خلک او امنیتي چارواکي هم چې وایي دا جګړه د باور یوازې د خپله وسلوالو طالبانو لخوا مخ ویل کېږي. که ستاسو اوریدونکو په یاد وي د مخکې داعش او طالبانو په خاک سفید کې جګړه وکړه، بیا داعش د خاک سفید ووتې چندان ولسوالۍ ته لاړې. د نن په جګړې کې هم مستقیماً وسلوال طالبان لاسته دي. تقریبا امنیتي قمندان وایي چې د 5 تنو په شاوخوا کې کسان دي چې د ټولو فراه د ولسوالۍ نه که د بشرود او بلابلوکو د دې سیمو څخه راغلي او داسې ویل کېږي. هوډ هم لري چې د ولسوالۍ مرکز پاتې کې ځکه هم محاصره کړې او تر اوسه پورې دوی وایي چې موږ سخت مقامات کوو او هېچا ته اجازه نه ورکوو چې ولسوالۍ ته نږدې شي.
بله ډېر زیاته مننه کوم قدرمن اوریدونکو د ازادۍ راډیو خبریال احمد شاه فطرت و چې له فرات څخه د خاک سفید ولسوالۍ د وروستي امنیتي حالت په اړه معلومات راکول. پر خاک سفید ولسوالۍ د راپورونو له مخې سلګونه وسلوالو له پرون راهیسې حمله کړې او ویل کېږي چې دا ولسوالۍ اوس د همدې وسلوالو په محاصره کې ده. د وضعیت په اړه به بیا هم تاسو به خبره وساتو د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. خدا شي به یو بل زمونږ یو بل خبریال په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیک را سره دی او په پکتیا ولایت کې د روانې جګړې په اړه معلومات راکوي. په ډنډ پټان ولسوالۍ کې له دې مخکې وسلوالو طالبانو چې هلته هم شمیر یې ویل کېږي د چارواکو په وینا سلګونه کسانو ته رسېده، د سرحدي پولیسو او همداراز د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو حمله کړې وه. هڅه کوو چې له داود تپان سره چې د ټلیفون په مستقیمه لیکه تماس ونیسو او په دې اړه تاسو ته معلومات درکو. قدرمنو اوریدونکو راسره اوسئ، د ازادۍ راډیو خپرونې اوري. د وروستیو معلوماتو لپاره همداراز تاسو کولی شئ چې د ازادۍ راډیو ویب پاڼې ته ورسئ، ازادۍ راډیو ډاټ کام او ازادۍ راډیو ډاټ اورګ د ازادۍ راډیو د ویب پاڼې پته ده. د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان د ټلیفون په مستقیمه لیکه همدا شیبه راسره دی. د ډنډ پټان ولسوالۍ د جګړې په اړه له نورو معلوماتو سره تپان صاحب، وروستي معلومات څه دي په ډنډ پټان کې او په مجموع کې په پکتیا ولایت کې څه امنیتي حالت دی؟
مننه تکل صاحب. لکه څنګه ستاسو ویلې، د 15 ورځې لپاره هم په ډنډ پټان ولسوالۍ کې د افغان سرحدي ځواکونو او د افغان ځواکونو او د وسلوالو ترمنځ نښته روانه ده. په دې نښته کې تر اوسه پورې د سرحدي ځواکونو د 402 زون د سرحدي کمانډان عبدالبصیر خپلواک په خبره وسلوالو ته ګڼه مرګ ژوبله اوښتي. د دوی 15 کسه وژل شوي، 8 کسه یې ټپیان دي او د دوی 2 پوستې د اوانونو د توپونو د لګېدو د ثقیله لاو د لګېدو له امله ویجاړې شوي یا سوځېدلې دي. ولې دوی اوس د دوی په خبره چې اوس هم عملیات په هغه سیمه کې روان دي. د هغه سري ته زمونږ چې څومره معلومات لرو، هغلته هېڅ مخابراتي شبکې کار نه کوي. مخابراتي شبکې ویستل شوي دي. ولې اوس هم په سیمه کې د ځینو کسانو د امنیتي کسانو له لارې موږ چې کوم معلومات ترلاسه کوو چې هغوی نه غواړي نوم یې واخیستل شي، هغوی وایي 2-3 پوستې نورې هم د لوړ تهدید لاندې دي. تر اوسه پورې د مرکزي حکومت له خوا چې د هوایي مرسته یا هم ځینې هغه مرستې چې دوی غوښتنه کړې دي ورته رسېدلې. بلې تکل صاحب، یوه موضوع دا وه. دویم، د پکتیا عمومي وضعیت ښه نه ښکاري. د دې په وجه چې د کابل ګردیز ترمنځ غځېدلې لویه لاره د تیرې کنډ او په سیمه کې د پکتیا د قومي مشرانو، ولایتي شورا، مدني فعالانو او همدا ډول د تجارانو لخوا تړل شوې ده. دریم ورځ ته دا لاریون وغځېده او په دې لاره کې موټر ولاړ دي، سلګونه موټر یو خوا بل خوا ولاړ دي. په دې کې باردار موټر، واړه موټر، حتی د اوس مریضان څو شپې
دوی لاریون کوونکي تپان صاحب څه غواړي؟ کلان راته ووایي.
لارین کوونکو وختنه داده چې په پکتیا کې دی ایسا مرکزی دفتر پریکړه کړې چې ایسا دفتر لغوه اعلان شوی ده او لدی ورسته په فعالیت نه کوي. دغه دفتر درې کاله په پکتیا کې فعالیت درلود. تجارانو ویل چې د دې سره د دوی اقتصادي پروژې ټولې په ټپه درېږي. او بله خبره دا کوي چې په ولایت کې نامي زیاته شوې ده او نه همغږۍ د ولایت د دې سبب شوي دي چې دوی دا لاره بنده کړې.
ډېره زیاته مننه. قدر من اوریدونکو، په پکتیا کې د ازادۍ راډیو خبریال داود تپان و د پکتیا د امنیتي وضعیت په اړه له نویو معلوماتو سره.
ازادي راډیو له وروستیو مهمو پیښو ځان خبر کړی.
او دا هم په وروستۍ برخه کې د ازادۍ راډیو مجلې 19 پروګرام.
آزادی رادیویی مجله.
عزتمنو اوریدونکو، سلامونه می ومنئ. ومانیم رادیویی مجله وړاندې کوم. په روانه خپرونه کې نومیالی شاعر او لیکوال پیر محمد کاروان د خپلې نوې شعري ټولګې زرزری وزری په باره کې خبرې کوي او خپل شعرونه راوړوي.
د دې حالاتو تصویر به پکې په نن سبا شاعرۍ کې زما
د معجزې تیږې ژباړونکی نصیر احمد احمدی راته وایي چې د پولیسي ناولونو د لیکلو لپاره کوم معلومات ضروری دي.
زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي.
لنډې کایات او نور مطالب هم لرو. په سر کې نجیبه زمان فرنګي خبرونه راوړوي.
تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور وزارت د هیواد د ازادۍ د 96مې کلیزې په مناسبت د ولسمشر ډاکټر محمد اشرف غنی د یو ځانګړي حکم له مخې چې د زمري په 15مې نیټه د افغانستان د اسلامي جمهوریت د اطلاعات او کلتور وزارت په غوښتنه په هیواد کې د کلتوري او ادبي چارو د شوالي په مخه صادر کړی وو، 15 تنو هغو هنرمندانو او لیکوالانو ته ستر عالي دولتي مډالونه ورکړل شول چې په هیواد کې له موجوده ستونزو او ناخوالو سره سره خپل قلم چلولی او د افغانستان د ادب او هنر لپاره خپل هلې ځلې جاری ساتلی دي. په دې 15 تنو کې پر لیکوالانو سربیره د موسیقي او د سینما هنرمندان هم شامل دي. تیره اونۍ د اطلاعات او کلتور د وزیر عبدالباری جهانی په مشرۍ د هنر د عالي شورا غونډه جوړه سوه. د باختر اژانس د خبر له مخې دغه غونډه د اطلاعات او کلتور د فرهنګي معین سید مصدق خلیلی، د ملي تیاتر، د موسیقي ریاست، د کابل پوهنتون د ښکلو هنرونو د پوهنځي، د افغانستان د سینماګرانو اتحادیه، د مدني ټولنې د فرهنګ د بنسټ هنرستان او د ملي ګالري د رئیسانو او استازو او د خاني فلم رویاد استازي په ګډون جوړه سوه. په دې غونډه کې د هنر د ورځې د لا زیاتې پرتمینې لمانځنې، د بیلابیلو هنري برخو د هنرمندانو د ونډې اخیستنې، د غوره او مستحقو هنرمندانو د ستاینې او د هنر د ورځې د لمانځنې پروژې د بیلابیلو هنرونو د پروګرامونو د څرنګوالي په باب خبرې وسوې او برخوالو پکښې خپلې نظریې، پیشنهادونه او طرحې وړاندې کړې. د اطلاعات او کلتور وزیر څرګنده کړه چې د فرخوندې شهادت د درناوي په خاطر دي. د بیلابیلو برخو هنرمندان په همدې مناسبت د وڅلي د جوړولو په مقصد خپلې طرحې چمتو کړي. ټاکل شوې چې د هنر ورځ د روان کال د تلي د میاشتې په 21مه نیټه ولمانځل شي.
د امریکا د سولې انستیتوت په افغانستان کې د سولې په برخه کې فعال ښاغلی یاسر احمدزی د نړۍ په کچه په هغو لسو مخکښو څیرو کې درولی چې د سولې لپاره یې اغیزمن کارونه کړي دي. زموږ همکار اسدالله لودین له ښاغلي احمدزی سره مرکه کړې ده چې د نوموړي په غږ پیلېږي.
زه د دې لسو کسانو په ډله کې راغلم او خوشبختانه بیا په راس کې افغانستان راغلی چې هغه فعالیتونه چې ما د سولې په برخه کې درلودل، البته د افغانستان څخه شروع او د نړۍ نورو لویو وچو ته ما سفرونه وکړه، لکه افریقې ته، اروپا ته، خپل امریکې ته. دغه سفرونو کې ځینې هغه جنګ ځپلي هیوادونه چې شاید ځینې د افغانستان څخه په بدتر حالت کې ول، په هغه ځای کې مونږ فعالیتونه، عملي فعالیتونه او دغه خپلې تجربې د دې ځینم واخیستې چې هلته شریکې سي او د هغو تجربو نه په شریکې دو یو نوې تجربه کسره راوخلی چې کده افغانستان لپاره د سولې یو حل لار جوړه شي.
بله، یعنی تاسو نه یوازې د افغانستان بلکې د سیمې او نړۍ په کچه هم د سولې د ټینګښت لپاره هڅې کړې دي.
بله، زه د نړۍ مختلفو هیوادو ته مې د برخو کې سفرونه کړی. ما یوګاندا ته چې هلته ډېرې ستونزې دي، رواندا ته، کانګو ته.
افغانان هم سولې ته جدي اړتیا لري. په افغانستان کې تاسو څه کړي دي، څه فعالیتونه مو کړي، او آیا دغه طرح مو له حکومت یا د سولې لالي شورا سره هم شریک کړی او کنه؟
خوشبختانه چې افغانستان د یو هیواد دلته هر وګړی چې اوسیږي د سولې پال دی، د خپل هر یو د سولې راوستلو لپاره کار کولای شي. ما د ډیر په خاص په غیر رسمي شکل باندې ما په جرګو کې د خپل مشرانو سره تلم، اشتراک به مې کاو او غیر مستقیم الهام به مې اخیسته چې ورورو د فعالیتونه ما په خپل غاړي واخیستل او په خپل همزولو کې د کارونه چې بل اخر دا باید دې شو چې زه د سولې عالی شورا سره غړی پات شم او د دوو کلو شاوخوا ته مال دې شورا سره په قندوز ولایت کې کابل کې کارونه کړی چې ډیر فعالیتونه په دې برخه کې وکړه. متاسفانه چې یو ستونزه چې په افغانستان کې ده، سو سمبولیک چیرې دي چې همیشه د افغانستان میراثي پاتې دي. زه وایم چې که داسې نشي ځوانانو ته د وخت ورکړي، ځوانانو سره ډېرې ښې طرحې شته. موږ داسې ځوانان لرو په افغانستان کې باور وکړي چې نړۍ لپاره هغوی یو الګو ده، اما متاسفانه افغانستان کې څوک نه پېژني.
مشخصا حکومت ته تاسو څه ویلي چې د سولې د ټینګښت لپاره باید څه وشي؟ اوسنۍ شورا دې اوسي او که اوسنۍ شورا دې هم لغو شي، ځوانان دې رامخته شي، مشخصا وړاندیز مو د سولې د ټینګښت په برخه کې حکومت ته څه
وړاندیز مې دا دی؟ هو، ځوانانو ته دې ونډه ورکړل شي او ډېره ونډه دې ورکړل شي. او بله دا چې دغه نهادونه په کابل کې تنه په خپلو کارونو باندې فوکس ونه کړي، ووځي د کابل څخه افغانستان شموله شي.
څه علت دی چې تر اوسه افغان حکومت نه دی توانېدلی چې وسلوال مخالفین چې د دولس دیارلس کاله جنګیږي دوی د سولې خبرو ته حاضر کړي؟
علتونه مختلف دي جناب لودین صاحب. یو د علتونو څخه دا دی چې هغه وادې، ځکه ما خپل د دې ارګان سره کار مو که، هغه وادې په بعضې ځایو کې چې شوي دي له دې کسانو سره چې تاسو راسئ له موږ سره یو ځای شي په دې صف کې، هماغه وادې ورته یا نه دي پوره شوي، یا که پوره شوي هم دي په ډېرو ستونزو پوره شوي دي. بله موضوع دا ده چې دا ارګان باید یو بېطرفه وي، لکه یو ژورنالیست چې بېطرفي اختیاري، یو سوله پال هم باید طرف یو کس وی، که نهاد وی، که هر سوی، دا دی باید د بی‌طرفو کسانو څخه جوړ یو نهاد وی، هغه وخت به د خپل موثرتیا توان لري.
اوس چې تاسو د امریکا د سولې انستیټیوټ لخوا په لاسو هغو غوړو څیرو کې راغلی، هغه هم په لومړي کتار کې چې د نړۍ په کچه د سولې لپاره کار کوي، دې کار تاسو ته څومره جرأت درک، یا تاسو څومره وهڅولی چې لا په دې برخه کې هدف مې د سولې برخه ده حڅه ګرندۍ کې او د هیواد ګوډ ګوډ ته خپل حڅه وغځوي؟
درته دوه موضوعګانې را پګوته کې. یو دا چې افغانستان هم کولای شي چې په خونو مونو یاد شي په د هیوادونو په کچه، ځکه همیشه زمونږ د هیواد نوم یا بعد د باډو په قطار کې اول سر کې راغله، یا بعد مواد مخاطر په قطار کې یا نورو کې. بل دا چې تابن ته چې یو کار کوي او دغه یو مانوي وي که هر شکل راست راوړنه ویني، هغه تا ته نورم جرأت درکوي.
رادیویی مجله هر جمعه 12 بجه او هر سه شنبه سهار 8 بجه واوری.
نوښتګر او نومیالی شاعر ښاغلی پیر محمد کاروان تر کلونو ځنډ وروسته خپله شعري ټولګه زرزری وزری چاپ کړه. له ښاغلي کاروان سره مې په همدې باره کې مرکه کړې ده. کاروان به راته ووایي چې د زرزری وزرو ټولګه یې ولې ځنډولې وه. کاروان صاحب، ستړی مسی، او د نوې چاپ شوې کتاب زرزری وزرې مبارکي هم درته وایم.
جاده شو ممانه ګله، بس جنتی شه، زمون غنم دې ډیر شه، ارمانونه دې پوره شه، ډیره مننه
کاروان صاحب. داسې چې ما یو اټکلي حساب کړی ده، وروسته له یو لس یولس کلونو نه وروسته مو دا ټولګه چاپ کړه. د دې ځنډ علت راته ویلی سي؟ دومره مو وځنډول دا شعرونه چې ولې؟
والله عمان صاحب، د زړه خبره به درته وکړم. ښه، یعنی د ډېر کلونه داسې مې کولای شول چې په اصطلاح باندې یوه وړه مجموعه، دوه درې وړې مجموعې خپرې کړم، او دوستان دې خدای آباد لري. نن سبا نه ماشاءالله سړی خوشحالېږي چې پښتو ژبه دومره د پام وړ ګرځېدلې ده چې کتابونه پکې دغسې چاپ کېږي چې یعنی د لیکوالو د شاعر پیسې پې نه ځي. او بازارم څنګه سلری کنه څوک چې چاپ کوي هغه دې پاره خو نه پیغام دا تخپل شاعر سړی مې انزورګرم یې ډیر پزړه نرای هم یې کدای شي تر ما نه ډیر دغه وسواس باندې ښنه تاثیر وي داسې یو ډول وسوسې به مو ما وی چې ازما په خواني شعرونه چې دي څو دوستانو چې خوښ کړي دي بیا به داسې به مې واورېدل چې دا به ښه نه وي یا خپل مې زړه ماته و ما دغسې احساس را سره و چې دا به ښه نه وي د خلکو په زړه به خواږه ونه لګېږي هغه پخواني داسې نه وایم چې زه دعوه وکړم چې هغه نو ډېر ښه و خو بیا هم زما د شعرونو په پرتله ما وی چې دا هغه به ښه وي دا به نه وي ښه بس زړه مې نشو کولی خو بالاخره دوستانو به هم راته وویل وایي چې ته دې ته ولې زړه خورې خو دا خو تا سره مثلا دومره یو صلاحیت دی چې یو نیم شعر لیکلی شي چې ولیکې دا خو د ټولنې امانت هم کېږي که نه نو بیا مې زړه وکړو ما وی ښه چې دوستان وایي نو بس نو دا خبره وایي نو زړه نه زړه وم اوس مې زړه وکړ
بیا دې هم مبارک وي کاروان صاحب تاسې راته ویلی شي چې په دې دولسو کلونو کې به مو څومره شعرونه لیکلي
ولا عمان صاحب داسې پوره شمېرې راته نه معلومېږي خو چې دغه کتاب چې ما د شعرونو دپاره برابر کړ تقریبا تر 500 صفحو پورې وو خو هغه 450 یا 450 صفحې به کېږي هغه هم چې کوم شعرونه ما ته په لاس راتلل یو څه رانه پاتې هم دي چې په دې کتاب کې نه دي راغلي او ځینې شعرونه وو چې یو نیم شعر تا ته خپله پته ده کله کله شاعر ته ډېر معمولي شعر وي هغه د خوښې وړې وي که نه خوند ورکوي په زړه کې کېدای شي د نورو خلکو په زړه به چنګ نه وهي کله کله ډېر ښه شعر کېدای شوي د ده دومره ښه نه راځي نو ځینې داسې شعرونه هم رانه پاتې شوي دي چې هغه به مې لږ څه نه څه خوښېدل خو بیا هم یعنې دا خدای دې وکړي چې په لوستونکو باندې بوج نه شي ځکه څلور سوه څو شپېته صفحې کتاب بوج کشي خو بیا بده خبره ده
کاروان صاحب نورې خبرې خو به کوو د دغه ټولګې یو شعر راته ولولی
مننه عمان صاحب ډېره مننه یوه کوچنۍ غزله به ووایم خدای دې وکړي چې اول خو ستا په تبه برابره وي ځکه چې ته ما ته زرکانه یې نو په اصطلاح باندې نو چې ته داسې د یو لوی د یو ذوق والا سړی یو لوی هنرمند زما مخې ته ناست یې نو چې اول زه ستا زړه اوبه پې ونهڅکي نو بیا خو ګمان نه کوم چې د بل څه زړه دې اوبه پې وځي خیر دغه زموږ تاسو وطن کې وینې او دردونه او دا ډېر دي او بس نو شاعر غریب د زړه سره یو خدای پاک ته دعا کوي کنه چې یو امن یو امان راشي د غزل کې داسې خبرې راغلي دي وایي کلي ته راشه سره و ژیړ ګلان د غره واغونده بمونه مه اغونده تږی یو اوبه واغونده راځه چې اوښکې سره وپیو په تار د مسکا دغه رنګین غوندې ارمان زما د زړه واغونده ها چې ژوندون یې د ورغوي په تڼاکو سور دی ټکور ټکور یې کړه دردونه د هغه واغونده د ژوند د هورو د وربل ګل شي په مرګ مینه مور وطن مه وژنه جامې د ژوندانه واغونده دا بلبلک پرېږده چې وبولي نغمې د مولا چا درته وی چې زړه د زارو په چاړه واغونده د خویندو میندو سترګې تورې کړه دعا یې واخله سپینه ګلابه د کاروان د خیال رانجه واغونده
ډېر علي کاروان صاحب کاروان صاحب په دې ټولګه کې مو غزلې ډېرې دي نظمونه دي یو څه په دې هم راته ووایه
ولا داسې مې خو نه دي سره شمرلی زه خپله ډېر داسې نه پوهېږم تمبل ووایم که د خپلو کارونو شعر که ښه وي که بد وي یعنې زه صرف هغه حالت نه خوند اخلم چې یو شعر مثلا لیکم داسې نه وایم چې دغه شعر نوم بس شاهکار دی خو دغه شیبه ما دپاره ډېره شاهکار چې ما باندې شعر لیکي او د خدای نه ډېر په دې باندې ډېر راضي یم چې دغسې یو ذوق یې را کړی دی چې په ډېر خفګان یا په ډېر ستونزه په ډېر کړاو کې یو معمولي د شعر یو کیف ماته راشي دا مغه شبونه یو کیف اخلم وایم چې الله تعالی دا ستړي رلو یا پیرځینه د ما غریب ما ملنګ باندې چې دغه سی او زوخ درا کړه دې چې لا عقل د دې شیبونه خو کی په خلم دا چې که خو تخلیق وکړ سم یا ونه کړ سم که به خو تخلیق راشه هغه بیا نور الله نور د خدای پاک لاړه را پیرځینه ده نو دا سم نه دی ولا سره شمال دي خو نظمونه په کې ډیر دي غزل هم په کې ډیر دي دا سره نږدې به وي څه نظمونه مثلا نظر شیرونه هم دي مقافه شیر نظمونه هم دي غزل هم دي بس نو څلور سوه څو شپېته صفحې کتاب دی تقریبا دواړه سره پکې راغلي دي داسې سره نیمایي نظمونه او نیمایي غزل فکر کوم داسې به وي عمان صاحب
کاروان صاحب ځینې داسې شعرونه یي چې ډېرې خاطرې ورسره تړلې
اوس دلته یو شعر دی مګر داسې اوږده غوندې قیصه ده په ډېرو صفحو کې راغلی دی د دې یو قیصه به وکړم دا اومه لور نومېږي د دې سره مې خاطره دا تړلې ده چې زه د څلور کالونه په دې عمر کې ما د شریعتو پوهنځی د شپې پوهنځی ویله او کله به چې دفتر نه رخصت شوم بیا به هلته تلمه تر ماخوستنه پورې نو هلته استادانو ډېر خوږه استادان وو نو دغه سیرت کې به ځینې خبرې را د پیغمبر صلی الله علیه وسلم خاطرات یا د حضرت عمر رضی الله عنه خاطرات هغه به ما باندې زک زیات اثر کولو او کله به نورې داسې خبرې وي چې اوس دغه اومه منلور یوه کیسه ده چې زموږ استاذ د فولکلور نه یوه کیسه ویلې وه هغه د ډاکټر صاحب عبدالوهاب د عربي استاد و هغه ما به شعر کې راوړې ده نو دې سره مې ډېره عجیبه خاطره تړلې ده ځکه چې دغه کیسه ده په سنف کې ویله ما ته ژړا راغلې وه او ما نور شاګردان متوجه و ما خپل په استرا چې کله کیسه دوی وویله نو ډېره عاطفه پکې وه یو حکایت و په اصطلاح نو ما باندې زکت زیات اثر کړی و او دغه هم بس همیشه په دې ذهن کې کړنګېده زما د زړه یې په اصطلاح لکه جرس غوندې شرنګولو همیشه د پاره همیشه راپسې وه ډېره موده چې بالاخره کله مې ولیکله بیا مې د زړه بړاس هم په دې قصه کې ووتلو او دا خاطره مې ورسره تړلې دوستانو څه نه څه خوښه کړه چې یو پیام پکې دی یو
کاروان صاحب فکر کوم هغه خو ډېره اوږده کیسه ده هغه به دوستان بیا په کتاب کې ولولي ما ته یو آزاد نظم ولوله
سیده یو آزاد نظم په دې کتاب کې راغلی دی ګل او مسافر نومېږي زه یوازې ناست یمه د ژوند په لویه لاره کې سترګې مې ګنډلې دي په هاغه پورې ګل پورې سور چې غوړېدلی دی د شنو تیګو په باره کې ګل سره خبرې کوم ګل ته غلی وایمه یا سرکیه ګله ته په دې لاره کې څه کوې دلته خو اوبه نشته په دې باره کې څه کوې ګل راته له ټولو پاڼو جوړه یوه ژبه کړه ما ته وایي دلته یو د مینې لاروی راځي کې بنی زما تر څنګ د چا په یاد به وژاړي زه به یې په سپینو اوښ کوشنې پاڼې لمدې کړم ژوند به راکړي وچې وچې پاڼې به راشنې کړم ما وی لاروی څه کوي څه پسې راوتی دی ګل ویل د مینې په خواږه غم کې نښتی دی وګوره دا باد چې په دنیا کې رالوتی دی دلته زما زړی ترې ناڅاپه راپریوتی دی دلته ګوره زه هم یو طوفان د عشق راوړی یم نن مې ګل جامې په تن خو زه د پرون زړی یم وګوره دا خاوره د دې تیګو په درزونو کې څومره بریالۍ ده په سپړلو د رازونو کې کښېنه زوروره چې له ما نه بل خو لاړ نه شې دلته به جوړېږې هسه نه چرته ویجاړ نه شې
پیر علي کاروان صاحب تاسو خپله د خپلې مخکینۍ شاعري او اوسنۍ شاعري په حیسه کې څه نظر لرئ څه تغییرات پکې راغلي دي ځکه تاسو د مخکینۍ شاعري تقریبا ډېره برخه پېښور کې وایي چې هلته مو کړې ده وطن ته چې راغلی دلته څه تغییرات مو رالو په شعرونو کې
عمان صاحب ډېره ګرانه پوښتنه ده او زه نشم کولی دې دپاره دغسې یو کوټلی ځواب پیدا کړم ځکه چې شاعر د خپلو خیالونو په اصطلاح غلام دی ما تاسو ته مخکې وویل چې کله کله په عادي د شاعرانه حالت ما باندې راشي او کېدای شي عادي شعر لیکم فکر کوم چې بس نو ډېره توره مې وکړه خو زړه مې په باغ باغ شي یعنی یو عجیب کیف هغه خپل حالت راکي هغه د لیکلو حالت هغه شعر هغه نه زه خپلو شعرونو کې نه پوهېږم والله ځکه چې دا به د خپل آیب هم د ولیومنس دی زه کله دا خبره هم کوم چې دا خپل صفت هم د ولیومنس دی سړي ته نخ کرا کی زکه چډیر ظلم ما ته یو شیر خوند را کړه وی غد زو خوندانو ویلی چې دا خو دوم رشای نه ده یا کله کله یو نیم شوی هیڅ زما د خپل شیر ته پام نه ویوره وخت خو نور دوستانو بیا غ خو کړه وای دا خدای نو خپل د خپل ځان پاړه سن شم ویلای خو بیا د حالات چې دی نن سبا زه ډېره شاعري هم کوم مثلا دی چې مصروفیتونه مې هم ډېر دي ښه پریمانه شاعري کوم او دا حالات چې دي داسې یو ډول مبهم حالات دي زه فکر کوم دغه ابهام زما په شعرونو کې شته چې دغه وطن کې امن نشته د پردې شاته سل او زر لاسونه دي دا به څه کیږي دا به څه کوي یعنی داسې یو ډول ناامیدي کله کله سړي سره پیدا شي ګرچې ناامیدي اسم ګناه ده خو شاعر دپاره خو لا ګناه ده نو دغه د دې حالاتو تصویر به پکې وي په نن سبا شاعرۍ کې زما اب خوانی چې وا هغه د هجرتونو خبرې پکې وي بیا وروسته د خپل منځي جنګونو خبره راغله خو دا اوس چې دا بیخي بل ډول ده کنه ځکه چې ما اول شعر چې غزل تاسو ته ویلو هغه د یعنی دغسې حالات سره موږ مخ یو چې هېڅ په اصطلاح په خوب خیال کې موږ نه ولیدلي هېڅ تصور مو نه وکړه داسې حالات دي نو دغسې زه فکر کوم د اوسنۍ شاعري به هم داسې کوه کوم د شاعري به وي خو زه خپله په اړه هېڅ نشم ویلی هغه به نو لوستونکي چې ولولي او د ذوق خاوندان په تېره ځکه چې مخکې لکه ما چې وویل چې د زرو د معلومولو دپاره زرکاڼی دی نو د شعر او هنر د معلومولو دپاره عالي ذوقونه دي خو بیا هم هغه عالي ذوقونه چې دي د هر چا خپله سلیقه وي یعنی لکه تجربوي علوم داسې دوی پرېکړه نه شي کولی یو کره کتونکی هېڅکله سل په سلو کې د یو هنرمند په اثارو باندې دغسې څه نه شي ویلی څومره چې په هغه اثر کې موجود وي خامخا به د ده خپله سلیقه هم پکې دخیله وي نو دغه پوښتنه دې چې وکړه خدای دې وکړي چې یو بل څوک چې هغه کره کتونکي وي دې ته ځواب ووایي زه ډېر داسې مس ښه ځواب نه شم ویلی چې پوره ځواب وي
خدای دې امن راولي او خدای مو دې له دغو حالاته چې د اوس ورسره مخ یو دا ملک ورسره مخ ته دا ولس ورسره مخ ته خدای مونږ په خیر وباسي په دې اړه چې ستاسو بل ټولګه دومره کلونه بیا و نه ځنډیږي ډیره مننه
یاد شونه نو مان سیف ډیره مننه تاسو نو ډیره مننه قربان شم
ازادي رادیو مجله له ازادي رادیو څخه اوري
څلونو خو ولي چې 15% ماران چې چل نه کوي خو بیا هم لماره ویره آمده په دې کیسه کې چې اوس یې وږمه رشیدیل ولی اورو چې د منګور مار میرمنې له څه توسانه خپلو اولادونو ته خیرا کړې وه
د منګور مار میرمن د لیتوانیا د خلکو یو مشهوره او محبوبه کیسه ونه یو وخت په لیتوانیا کې یو کورنۍ اوسېده چې درې لونی او نه زمانی لرن تر ټولو کشته لور چې ایګل نومیده تر ټولو ښکلی وه یو ورځ ایګل له خپلو خویندو سره تالاب ته لاړه چې ولامبي دوی جامې وایستلې د تالاب په غاړه یې کېښودلې او ځانونه یې اوبو ته واچول ښه ډېر یې ولامبل او ښه ډېر یې ځانونه ستړي کړل خو کله چې له اوبو راووتې چې جامې واغوندې د ایګل پام شول چې په جامو کې منګور ننوتی دی منګور د بنی ادمانو غوندې په خبرو راغی دې ته یې وویل چې که واده را سره کوې جامې به دې بیرته درکړم ایګل ته دا ناممکنه ښکارېده چې د مار میرمن شي خو د دې لپاره چې اوس ځان ورنه خلاص کړي د واده قول یې ورکړ منګوري چې ژمنه واخیسته له جامو راووت او د تالاب د غاړې په وښو کې غایب شو ایګل کور ته راغله څو ورځې تیرې شوې او د ایګل د منګوري خبره هېره کړه خو یو سهار چې لا د کور غړي پوره ویښ شوي نه و د ګاډۍ آواز واورېدل شو ګاډۍ چې د دوی د کور مخې ته ودرېده له مارانو ډکه وه د مارانو بخار شو ماران له هرې خوا په حویلۍ راننوتل د کور غړي حیران شول چې دا له څه خبره ده ایګل چې پوره وېرېدلې وه مور و پلار ته د تالاب کیسه وکړه دوی ته د لور د ورکړې خبره ناممکنه ښکارېده د مارانو د تیرېستلو لپاره یې سپینې بتې ته د ناویانو سپینې جامې واغوستې او د سینګار لپاره یې سپین ګلونه په کمیس ورغوټومبل د ناوی په نوم یې په ګاډۍ کې کېنوله او ماران یې رخصت کړل خو مارانو چې وروسته د بتې آواز اورېدلی و پوه شوي وه چې دا خو بل څوک دي په قهر او غصه راستانه شول ده اصلی ناوی غختنه وکره دنجلی مورو پلار چه دلور ورکره ورته ده منلو نو دازل یو سپین پسه ده ناویانو غندی پس پینو جامو کی پر کرد پا بگی که اله مارانو سرکی ناوی چه گویا هم ده اصلی ناوی ده خو باران دازل لا قهری دلی رستان شول چوک پا وره چوک پا دیوال چوک ده سرو للاری لهر لوری حویلی ته ورخ کت شول او ده اصلی ناوی غختنه وکره دوی ده انجلی مورو پلار تا خبر داره ورکر چه که دازل هم رابانی تیریستل کور تا با ور واچوی. ده انجلی مورو پلار بلچاره و نلیده. دیری وشرل او خبلا تر طولو کش را گران لور ایگلی ورباندی و سپارلا. ماران انجلی ده سمندر ساحل تا ورسوالا. خوری یو خکل زلمایی ده ایگل پا انتظار ولارو. زلمی ورته وویل. زه هماغا منگو رایم چه پا جامو کیلی پت شویوام او تارا سرا دوادش منا کریوا ده اگل میره چه جیلووی ناس نومیده دو مارانو پاچاو جیلووی ناس جلی ترز مکالان دی خپلی قلی تا ورساولا دلتا اگل تا هر سمحایاو چه سبدی و غوختل هاگا با حاضرو میره ورسرا دیر خچلان کاو او داخ خوشالاو کلونا تیری دل جیلوی ناس او ایگل لچلورو ماشمانو چختنان شل. چه مشری ایجولاس نمیده چه ده سیره دوونی پا مانا دی. بله پرجاس نمیده چه دغان دوونی مانا خندی. دریمی اوسیس نمیده یعنی خوان او چلورمیا چنجلی و دریبیل نمیده چه دوولی یا سپیدار مانا ورکوی. کلونه و وقتل او ایگل تا دکور او دلمرینو سواحلو دلی دو لیوانه ای ارزوار پیدا شوه. خوندی ورونه مور و پلار بیا پا خوب کلی دل او تر سهار با ناکراره با. ده مارانو پاچه جلی وی ناس خبلی میرمن ایگل تا وویل چه که ده دوستوانو حق بوتونه چه دیتی ور کری و دوم را پا پخو کری چه زرشی او لکار ولویگی نو حالا با ده پلار کورتا دتلو اجازه عمومی. ایگل وسپنیز بوتونه پا پخو کرل او پا تیگو و شگو بانده دیر و گرزیده چه بوتونه گندی و سولیدی. خو بلاو نوحل. ایگل ده بوتونو لزری دلو او سولیدلو نهیلی شوه. ده سمندر یوی زری جادوگری تورغلا چه مشوره ورکری. حقی مشوره ورکره چه وسپنیز بوتونه دی پخت وروری. چه حقی پا اور کی کیگ دی تر حقی وروست دیه پا پخو کری. ایگل هم دا کار وکر او بوتونه پلند وقتی زره شون. داغ وقت میره یو بل شرط وربانده که خود. چه دوری خمو یولو یا انجر بنجر کلاوه باوری خی او تارونه بایا غلی. دانو دیتا نتمامیدون که کار کاریده. زکه هیچ وقتی پا دی برخه کی تجربه نلرلا. جلی بیا جادو گری تورخلا. حقی ورتبا ویل چه ورشه و ریخم پا بخاری که واچه چلم باشی. روسته را او باسه پلند وقتی بایه ووریشی او تارونه بایه وغری. زکه دا جادویی وریخم دی. هم دایه دا وریخلو او دا تارونو دا غللو لارده. جلی دا وریخمو لسوزولو روسته پلند وقتی کار ختم کرد. روسته بیا جلیوی ناس دریم شرط وربانده که خود. چه وچه دوری بپخوی بیا با دا پلار کورتا دا تلو اجازه مومی. جلیوی ناس لیو غلبی لپرتا دا پخلنزی تون لوخی پت کرد. ایگل چه پخلنزی تا لاره هیچ لوخه ای و نلید. جرا ورخلا چه اوز با پخلای چنگه کوی. دازل هم جادوگره ورتا پکار رخلا. حقی ورتا وویل چه دا چینه غاری تا لاره شا پستا خطه ومو ما دا غلبیل سوری ورباندی بند کرا. او بیا لها غزایا او با ورکی راورا. او بیا وره پا کیلاندی کرا چه پا تانارا پوریه ووهی. ده ده شرط لپورا که دو روز تا جلیوی ناستا پلما پاتی نوا. ایگلی ده پلار کور تا رخصت کرا. ده تلو پا وقت که جلیوی ناست خپلی خزی او ماشمانو تا وویل چه هوری با تر نه ورزو دیر وقت نتیره وی. او چه رستانی گی او دو بو غاری تر رسی گی نو نوم بمی اخلی او وایست با که جواندی است ده شیدو ده زک خوندی او کمره است ده وینو ده زک بشان راشی. ایگل لخبلو زمانو او لور سرا لاره. ده ایگل پلارگنه ده هغی دراتلو هیست توقو نلرله. ده هغی دیر توت هرکلی وکاوه. او ده هغی دراتلو پا خوشالی گیا لویا ملمستیا جوره کرا. ده ایگل ورونو نغختل چه خوری بیاسته نشی. نو ده هغی ده میره ده وشلو پا فکر کی ولویدل. دوی ما خام محال مشر خورایی ایجولاس ده آسونو سرزای تا ورسر بود. او هوریه پختنه ورنوکره چه که غواړي پلار ته ورشي څنګه به ورځي. جولاس چې هوښیار هلک و د پلار راز ورته ونه وایه. برژاس او اوسیس هم چې په بله ورځې ماماګانو وپوښتل له ماماګانو راز پټ وساته. په څلورمه ورځ ماماګانو خپله وړه خورځه دریبل څړځای ته ورسره بوتله. دغه وړه نجلۍ د ماماګانو له قهره او په مترکو باندې له وهلو وویرېده او له وهلو څخه د خلاصون په خاطر ټول راز ووایه. د ایګل ورونو چې راز معلوم کړ سمدستي پاسونه سپاره شول. د سمندر خواته لاړل او ژیلوي ناس یې وباله. دوی څپې ولیدې چې د شیدو غوندې ځګونه بادوي او ژیلوي ناس ورسره دی. ژیلوي ناس چې څنګه ورنږدې شو دوی د خپلو لرونو ګزارونه ورباندې وکړل. ایګل په نهمه ورځ د پلار له کوره رخصت واخیست. چې ساحل ته ورسېده په اوبو باندې د شیدو د ځګونو په ځای د وینو غوندې روښانه سور رنګ ځګونه راپیدا شول. ایګل ناببره غم بیوخه غوندې کړه او اولاد ته یې خیرې وکړې. زامن یې په ونو بدل شول، د څېړۍ د غان او د خوان په ونو چې تر ننه پورې هسکې ولاړې دي. له نجلۍ څخه یوه نازکه وله جوړه شوه چې په مازباد رپیږي. ایګل په خپله سناوبر یا نختر ونه شوه چې د ساحل په غاړه به تر ابده پورې په میړه پسې میر کوي.
ښاغلی نصیر احمد احمدی په دې وروستو کې د معجزې تیږې په نوم یو ناول پښتو ته ژباړلی دی. د ښاغلي احمدی په وینا دا یو پولیسي ناول دی چې د تنقید ځوانۍ په عمر یې لوستی و، نو ممکن د ځوانانو ډیر خوښ سي. په همدې باره کې مې له ښاغلي احمدی سره مرکه کړې ده، دا اورېدلو بلنه یې درکوم. احمدی صاحب، په دې وروستو کې مو یو ناول ژباړلی، نوم یې جالبه ده، د معجزې تیږه. فکر کوم چې پولیسي ناول دی.
هو، دا پولیس ناول ده. او دا پلار ته مې څنګه وژباړه، تقریبا شل دوه ویشت کاله پخوا، دغه د زلبیتوب دوره کې. د همدغه ناول یو کرکټر، د مرکزي کرکټر چې ارسن لوپان نومېږي، دا داسې یو کرکټر ده چې لکه د امریکایي فلمونو جیمز باند، ډېر مشهور کرکټر ده. جیمز باند البته فلمونو کې و، دا په جنایي او پولیسي ناولونو کې. هغه وخت شل دوه ویشت کاله مخکې ډېر نوم درلود، یعنی هغه د لیسې دورانو له ډېرو دغه ملګرو سره، صنفیانو سره به په هغه وخت کې په فرض نه سیریالونه و، نه دومره فلمونه و، نه داسې کیسې ولې، نو مطالعه ډېره وله، خصوصا په نوو ځوانانو کې بیا ناول مطالعه. او په تېره بیا دغه دمدغه د ارسن لوپان د کتابونو دغه مرکزي کرکټر نوم چې ده، نو لم صنفیانو سره به دغه کتابونه بیا به په نوبت وړل، هر هر هم صنفي، مثلا یوه هفته بله ما سره و بله هفته بل هم صنفي سره. نو د دغه کرکټر یا د همدغه لیکوال چې یو فرانسوي لیکوال ده، مورس لبلا نومېږي، فکر کوم دغه دغه کتابونه چې ول، دغه ناولونه چې ول، دا ډېر هم خوښ شول. په هغه وخت کې نوې ځواني دوره وه. بیا تقریبا څه موده مخکې همدغسې پخواني فکرونه په ذهن کې راوګرځېدل، فکر مې کوم که هغه کتابونه زه پیدا کړم، پخواني کتابونه ول. نو په انټرنیټ کې مې سرچ کړ، یو درې کتابونه مې همدغه لیکوال پیدا کړل چې مرکزي کرکټر همدغه ارسن لوپان و. نو ما فکر وکړم هغه وخت چې مثلا موږ تنکي ځوانان و او زموږ په سن باندې نورو کسانو خوښېده، راځه دا وژباړه، کېدای سي اوس هم د ډېرو ځوانانو خوښ سي. نو ما خبر وسې ما دغه ناول وژباړه. دغه دوه درې نور ناولونه هم سره سره د همدغه کرکټر په دې وروستیو کې دغه ناول ژباړه سوی ده. اوس دې ته مطالعه یم چې هغه لوستونکي خوښوي که نه. که چېرې هغوی خوښ کړي، طبیعي خبره ده، یا زه یا به نور لیکوالان دغه تشویق کړم چې دغه نور هم وژباړي. دا جنایي او پولیسي کیسه ده او زما خپله خوښه ده.
احمدي صاحب، په پښتو کې څومره پولیسي ناولونه لیکل شوي دي؟
زه فکر کوم پښتو کې په عمومي توګه ناول کم ده، او بیا پولیسي ناولونه ډېر کم دي، شاید ګوتو په شماري. هغه دقیق معلومات نشته، خو ما چې کوم دوه درې یا څلور به ما لوستي پولیسي ناولونه، او هغه هم ځینې داسې دي چې هغه لکه څنګه نوره دنیا د نړۍ نور لیکوالان هغه پولیسي ناولونه لیکي، هغسې نه دي لیکلي. فرضاً نیمایي ناول پولیسي ده، نیمایي به نور اړخونه دي د ژوند، هېڅ هغه، یعنې هغه پولیسي ناولونه هغه کوم سخت اړخونه سه ورته ولی، خو هغه عمومي چوکاټ یا هغه عمومي شرایط یا عمومي خبرې دا ډېر کم دي پکې. لکه څنګه چې موږ په نورو برخو کې همدغسې ناولونو ته ضرورت لرو، نو د همدغسې پولیسي او جنایي ناولونو کې هم ډېر ضرورت لرو. که یې خپله نوس لیکلی، که دغسې ناولونه راوج بړل سي، دا به هم یو ډېر د خیر ګامي.
څه فکر کوئ دلیل بې څه چې خلک یې نه لیکي او یا یې لیکلی نه شي؟
زه فکر کوم چې موږ
په عمومي ناول لیکنه کې لا ستونزې لرو، لا ډېر دغسې کم لیکوالان لرو چې ګوته په شمار چې هغه ښه ناول نه لیکي. او بیا پولیسي ناولونو کې شاید یو دوه کسانې ټوله پښتو ژبه کې، دلیل یې کېدای سي یو خو دا ده چې تشویق نشته، بله خبره دا ده چې د ځینو لیکوالانو د ډېرو لیکوالانو دغه برخه یې شاید پام نه یې کړی. او دغسې یو احصایه خو نهسه ورتلی، خو دغسې یو ټولنه پوښتنه یا نظر پوښتنه یا یو نظر دوی ته نه ده معلوم چې دغه جنایي پولیسي ناولونه به څوک خوښوي، آیا دغه دا به بس لوستونکي ولري نه به یې ولري. او بله خبره ده کېدای سي دا مشکله یو څه نسبت نور ناولونو ته.
احمدی صاحب، تاسو خو نور ناولونه هم ولیکل او دا مو وژباړه، څه فکر کوئ د جوړښت په حساب عمده تفاوتونه د پولیسي ناولونو او نورو ناولونو چې دوستانې لیکي، داسې عمده ټکي څه دي، څه تفاوتونه لري؟ داسې بارز ټکي راته ووایه.
زه فکر کوم چې ډېر عمده ټکي به ونه لري، ځکه چې په نورو ناولونو کې یوه بله اجتماعي موضوع یا ټولنیزه موضوع وي، هغه کې به هم دغه ناول لیکنې ټول اړخونه دا به پکې راولي، او په دغه پولیسي ناولونو کې به هم راولي، جنایي ناولونو کې به هم راولي. خو دلته یوازې دا ده چې دا په پولیسي ناولونو کې کېدای سي پیش ډېرې قوي، دلته معمولا جرمي مسایل راځي، او بیا یو څوک یا پولیس یا یو بل څوک کېدای سي ته یو عادي وګړی د پولیس رول ادا کړي، نو بیا به دغه جرم به څیړي. پولیس په مثلا دوی یاد څه کوي چې دغه رشا پیدا کړي، دغه څوغه مجرم پیدا کړي، او بالاخره هغه وروستۍ نتیجې ته ورسیږي. خو یوه خبره ده چې زه چې فکر کوم په پولیسي او جنایي ناولونو کې تلوسه ډېره قوي نسبت نور ټولنیزو موضوعاتو ته، او هغه سختار دغسې چې تلوسه پسې تلوسه پیدا کېږي، دا کېدای سي په نورو ناولونو کې هم راسي، په نورو برخو کې. خو دلته هغه موضوع دغسې طبیعي چې قصه پیدا کوي. مثال خبرې یو مړه سوی ده، هېڅ شی معلوم نه دي، دلته هغه پولیس یا څوک چې دغه قضیه څېړي دی باید پسې وګرځي. دا څوک یعنی په پولیسي ناولونو کې نسبت نورو ناولونو کې تلوسه ډېره ده، او د لوستونکي په ذهن کې ډېرې پوښتنې راولاړوي، چې بیا خپله هغه لیکوال مجبوره ده چې هماغه د لوستونکي د ذهن یوه یوه پوښتنه په ناول کې ځواب کړي. فکر کوم چې داسې ډېره غټه هغه به فرق به نه وي دغو ناولونو.
احمدي صاحب، د دې تر څنګ پولیسي ناولونه دې ته هم ضرورت لري چې یو څوک چې پولیسي ناول لیکي له قوانینو باید خبر وي، فرزن ځینې نور معلومات دي چې هغه فرزن تخنیکی معلومات دي، فرزن که یو څوک د مرمۍ د پوچک د مایمې په ارتباط باندې یو څه لیکي، هغه باید په دې باندې پوسی چې دغه ماینه په افغانستان کې چیرته کیږي. دغسې ځینې نور تخنیکی معلومات هم غواړي، فرزن د قوانینو په حساب معلومات غواړي چې تحقیق د چا صلاحیت ده، فرزن قضا په ارتباط باندې.
خو نه یوازې دا پر ناول کې که هغه پولیسي نه یم ضرورت. مثال خبرې، زه غواړم چې د نورستان د خلکو په ژوند باندې یو لنډ کیسه ناول ولیکم، زه باید ځان پوه کړم د هغوی په رواجونو باندې، د هغوی په داسې بلته څه تیریږي، یا ته له خوراک رانیول تر لباسه پورې دوی تر خویونو عادتونو پورې ناول کپاره برخه کې معلومات ضرورت ده، نه یوازې پولیسي. او تاسو خبره سمه ده که چیرې بیا څوک پولیسي نه ولې کې، طبیعي خبره ده چې هغه باید لغه جنایي قوانینو څخه لغه اصولو څخه دغه ټولو نه به خبره وي. مثال خبرې زه مثال در کولای شم که داسې د غلا یو قضیه وي او لیکوال معلومات نه لري، ډېر عادي قضیه وي، او هغه فرضاً دغه د بند موده یا د محکمې پرېکړه لس کاله پنځلس کاله شل کاله ولیکي او دای خبرونه لري، نو طبیعي خبره ده چې دغه معلومات نیمګړي دي، هغه لوستونکي باور نه پی کوي. هر برخه کې کغه جنایي ک پولیسي ک کغه د ژوند په کومه بل برخه باندې څوک ناول دي کې، لومړنی شرط دا ده چې معلومات ترلاسه کړي. ما فرضاً د اغزان سیم ناول لیکه، هغه د ماجرات یو موضوع ده، غیر قانوني ماجرات نه دي، نو زه تر ایران پورې هم دغه غیر قانوني تللم، هغه خواته نه هم تللم، خو د ماغه کرکټرونه تر ایټالیا پورې تلل یا تر هغه ورا خوا تلل، نو زه مجبور شوم چې د پولیسي موضوع نه و، خو زه هم دغه قاچاقي موضوع مال ډېرو دغه کسانو سره خبرې وکړې چې هغوی په دغه لارو باندې غیر قانوني مسافرتونه یې کړي وو، یا فرضاً له تر دې پورې چې دغه څوک پیدا کړي چې هغه خپله یو وخت انساني قاچاق کاوه. نو د موضوع لپاره، د موضوع د پوهېدا لپاره ضروري ده چې هغه پولیسي ناولونو کې که په نورو ناولونو کې یو څوک هغه لیکوال باید معلومات ولري.
دغه ناول چې تاسو ژباړلی د معجزې تیږه، په دې کې دغه د پیښې په حساب باندې یو څه راته ووایاستئ، دا هم راته ووایاستئ چې که دغسې کوم ډول پولیسي ناولونه باید وژباړل سي چې یو څه د منلو وړ فرزن مخته او داسې چې یو څه ورنه واخیستلی شو. په نور دنیا کې پولیسي ناولونه خو هغه د تخنیک په حساب شاید ځینې وسایل ځینې هغه د تحقیق شوي یا ځینې هغه د تعقیب شوي، بیخي موږ ورسره بلد نه یو. زموږ لپاره څه رقم ناولونه په کار دي او چې عام وژباړل شي او عام ولیکل شي؟
دغه ناول هغه عمومي موضوع دا ده چې مثلا فرانسا کې یوه جزیره ده د سارک په نوم باندې په ناول کې لیکنی. هلته دغه جزیره دا ډېر داسې ګڼ میشتې سیمه نه ده، وړه جزیره ده او ډېر کم اوسېدونکي لري. هغه کې یو وحشت خپور سي، حتی دیرش مړي هلته اوسي، خو هېڅوک خبر نه یي، حتی پولیس هم خبر نه یي. دغه جزیرې اوسېدونکي له ډېره وحشته نورو سیمو ته پناه یوسي او دغه ځای وتښتي. بیا د همدغه مرکزي کرکټر چې همدغه ارسل لوپن نومېږي، دی غواړي چې یو یو دغه باندې ځان پوه کړي چې دغه جنایت څوک یي، دا مړي څوک یي او د څه لپاره. بیا وروسته دغسې لکه څنګه چې دغه د کتاب نوم همدغس د معجزې د تیږې په نوم باندې یوه قیمتي هلته پخوانۍ قیمتي تیږه یي، او هغه کسان دغه جنایتکاران غواړي چې دغه تیږه په همدغه جزیره کې پیدا کړي. بالاخره همدغسې کیسه مخکې ځي، عمومي موضوع یې همدغسې ده. د پوښتنې په دوه مرخ باندې که خبرې اوس څه ډول ناولونه وژباړل سي، تاسو خبره سمه ده، باید همدغسې ناولونه موږ وژباړو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ وي، هغوی یو څه ورنه زده کړي. زما فکر باندې جرم او جنایت په ټوله دنیا کې یو رقم ده، جنایتکار یو رقم ده. یو څوک جرم کوي، جنایت کوي، یعنې که په افغانستان کې یو څوک غلا کوي نو په نوره دنیا کې به هم غلا کوي. یوازې یو وسایل به یو څه دي، غلا وسایل به یو څه فرق سره لري. نو که داسې ووایي چې یوازې هغه ناولونه، جنایي ناولونه یا پولیسي ناولونه باید وژباړل سي چې هغوی پخواني یعنې وسلي وسایل چې هغه موږ نه ورباندې پوهېږو دا پکې نه وي راغلي، نو فکر کوم چې بیا موږ د دنیا نه شاته پاتې کېږو. موږ هغه ناولونه باید راواخلو چې هغه د موږ ټولنې ته د برداشت وړ وي، د پوهېدو وړ وي. وکه که ځینې ناولونه دغسې مغلق هغه ولري، بیا څه تشریح ته ضرورت ده؟ بیا په لیکوال پورې اړه لري چې هغه څنګه دغسې ترسیم کړي چې لوستونکی یو مفهوم ورنه واخلي. که یې نه یې لیدلي، مثلا شاید ځینې وسایل دي هغه یې نه یې لیدلي، خو په تشریح کې کیدای شي یو مفهوم ورنه واخلي. دا داسې مشکل کار نه ده، خو لکه څنګه ستاسو په دنیا کې ډېر دغسې ناولونه دغسې لنډې کیسې لیکل شوي دي چې لغونه مونږ هېڅ ګټه نشو اخیستلی، لغونه باید تیر شو. زه خپله چې یو څه ژباړم، اول یې لولم، بیا وروسته فکر پرې کوم چې دا ماته زما ټولنې ته څه راکوي، مونږ څه ورنه زده کولی شو. وروسته بیا پرېکړه کوم چې آیا دا زموږ په درد خوري که یې نه خوري، څومره مفید او ګټور ده. وروسته هغه یې بیا ژباړم. دغه وروستی دغه د معجزې تیږه په دې کې مثلا پیغام، عمومي پیغام یې دا ده چې جنایتکار په ټولنه کې ځای نه لري او د خلکو کرکه ورنه کېږي، او بالاخره هغه حق بریالی ده. یو څه هڅې غواړي، یو څه هغه مرکزي کرکټر چې ده دغه ناول هغه هڅې کوي، زحمت باسي. یعنې دا دغسې یو ناول ده چې لوستونکی که یو شل مخه د دغه کتاب ولولي، خپله له هغه مثبت کرکټر سره مینه پیدا کوي، او په طبیعي توګه یعنې د داس په ذهن کې دغسې پرته له دې چې قضاوت وکړي چې دا ښه ده یا بده، د لوستونکي په ذهن کې دغه راځي چې دغه کرکټر چې دغه پولیس یا دغه څوک چې د جنایتکارانو خلاف ده، له ده سره یو خواخوږي پیدا کوي، او لوستونکی په طبیعي توګه دې ته اړ باسي چې دا کرکټر باید کامیابه شي. یعنی په عمومي توګه په دغه ناول کې له جرم او جنایت څخه کرکه انځور شوې ده.
دا مې تر دې پورې نمدي صاحب درته وویل. یو وخت مې یو دوست مې دا په اروپا کې ده، نو ده ته مې د شعرونو وویل. ما ویل ما داسې وکړه څو شعرونه راته وژباړه، خو خیر یو دوه شعرونه چې وژباړل ښه وو. درېیم شعر یې چې راته وژباړه حیران پاتې شوم. یو انجینیر و په دوهم نړیوال جنګ کې، بیا هغه چېرته کچالو مچالو خرڅول، بیا څه کومه قصه وه، داسې یو شی راخیستو. نو ما ویل چې دا به اوس څه کوې په دې باندې؟ کله کله داسې ژباړې مې، ځکه مې دا پوښتنه درنه وکړه. څنګه وو په دغه دونې موده کې چې بیا هم له دوستانو پوښتنه وکړه او هم نکړه د دې وروستي ناول په حیسه کې څه درته وویل، د ژباړې په حیسه کې څه ویل، خوښ کړی ده دوستان؟
دې ناول چاپ نه داسې ډېر وخت نه تېرېږي، خو بیا هم ځینو ملګرو ځینو دوستانو تلیفونونه راته وکړل او خوښ یې سو. یوه شته زه متوجه شوم، ما پیل کې وویل لکه څنګه چې په نوې ځوانۍ کې فرزن کلونه پخوا دغه ناول دې ما خوښېده، دغه چاس تلیفون راکښته کړی یا نظر یې راکړی، دا خپله نوي ځوانان ول، تنکي ځوانان ول. نو د دوی خوښ شو. حتی ما په هغه کتاب کې مې لیکلي و، مال کېدای سي که د لوستونکو دغه خوښ سي، کېدای سي هغه نور کتابونه هم سړی ترجمه کړي. نو د دوی ډېر خوښ شو، ډېر تشویق کړم، او همدغه خبره یې کوله. یوه خبره ده اوس دغه د افغانانو
دغه دغه پوهه لوړه سوې ده، مطالعې مینوال ډېر دي. مثال خوست یو چا تلیفون راته وکړو چې دغه پښتو کې جنایي ناولونه یا نسته یا ډېر کم دي پولیسي ناولونه، نو هغه هم دغه خبره کوله چې دغه نور ناولونه به څه وخت وژباړي. د خلکو علاقل دغو سره ډېر دغه پولیسي ناولونو سره
په دې هیله چې نور هم وژباړي، او دوستان هم څوک چې د ناول په برخه کې کار کوي او ناولونه لیکي دغه برخې ته توجه وکړي، ځکه دغه برخه په پښتو کې فکر کوم چې خواره ده.
بالکل تاسو سره موافق یم،
خواره
برخه خواره ده، خو دا برخه بیخي خواره ده.
خدای مو خوشحال لرم
تاسو هم ډېره مننه.